فریبا ظاهرم د ازادي رادیو یو بل خبرونه سره. بهرنیان افغانانو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پریږدي.
فعلاً ما در خدمت خود در خدمت
محل موږ د خلکو د خدمت لپاره یو څلو دریش پیته ډول ډول تیاری لرو.
په روژی میاشت کې په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر شوی.
روژی مبارکه میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سلطنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکی وګړي شهیدان شوي.
د امریکا ولسمشر په اقلیمي کانفرنس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ بولي. په تاندې څنګه خبرونه کې هغه هنرمند پیغله در پیژنو چې د هنري فعالیت تر څنګ خیریه کارونه هم کوي.
کوم د زړه ارامتیا چې را چې ته یو چیرته ځې یو کار کوي آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
او د بلې اونیزې خپرونې حقیقت څه دی؟ موضوع د اوبو مدیریت دی. دا او نور وروسته. خو اوس خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. په غزنی کې د یو ماین چاودنې څلور ملکی وګړي وژلي. په فاریاب کې نن د نوی والی له ګمارنې سره مخالفت وشو او سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان سرحد ته نږدې درې تنه وسلوال وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. په غزنی کې د یو ماین چاودنې شپږو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله راولې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار په ښار کې وشوه.
د غزنی ولایت مرکز اړوند درېمې حوزې مربوطاتو د شالیس پر سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لوري د یو ځای پر ځای شوي ماین باندې د ملکي کسانو یو ټونس ډوله موټر پر برابر شوی ده چې په ترڅ کې څلور تنه په شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور یې ټپیان شوي دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. تېرونی هم د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په لایق کلي کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې څلور ملکی وګړي ووژل. په کابل کې نامعلومو وسلوالو څلور کسان وژلي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې څلور تنه پولیس، د پوهنتون یو استاد او یو دولتي کارکونکی په جلا حملو کې چې یو نن او دوه تیر شپه وشوي وژل شوی دي. د دې او له دې مخکې د نورو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. د سولې ولسي حرکت نن د هیواد په 15 ولایتونو کې هغه کمپاین پیل کړ چې د فعالانو په وینا هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادۍ راډیو ته ویل د دې کمپاین په ترڅ کې دوی د جګړې پر ښکېلو خوا وغه کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي.
د سولې ولسی حرکت غړو د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن تر دې سر لیک لاندې کمپاین او کانفرنسونه پیل کړي چې خارجان وزي نور جګړه د څه لپاره.
خغلی وطن دوست وای دوی پر نړیوالو همغه کوي چې پر افغانانو تپل شوی جګړه پای ته ورسوي. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې د دې ولایت لپاره د نوی والی د ټاکنې د پریکړې پر ضد مظاهره وشوه. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور لمخې په نننۍ مظاهره کې چې زرګونه کسانو ګډون پکې کړی وو د نوی والی د ګمارنې له پریکړې سره مخالفت وشو. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې پرون اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان په اساس محمد داود د نقیب الله فائق پر ځای د فاریاب د نوی والی په توګه په دنده ګمارل شوی دی. خو د ولسمشر پخوانی مرستیال عبدالرشید دوستم سمدستي له دې پریکړې سره مخالفت وکړ. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان سرحد ته نږدې د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال وژلي دي. تسنیم خبري آژانس د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک له لوري د خبر شوي بیان په حواله وایي د وسلوال په سیستان او بلوچستان ولایت کې چې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله پروت دی په یوه کمین کې وژل شوي. خبر زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال له دې ډلې څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا وسلوال څوک وو. د جنوب ختیځ آسیا د څو هیوادونو مشران نن د میانمار د پوځي حکومت له مشرانو سره خبرې کوي. څو د کودتا پر مخالفینو د پوځ د ځپونکو اقداماتو بندولو ته یو حل لار پیدا کړي. د میانمار یا برما پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې کودتا په پایله کې د آونګ سان سوچی په مشرۍ ملکی حکومت له وکه لرې کړ او له همغه رئیس د ډیموکراسۍ د پلویانو مظاهرې پیل شوې دي. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د میانمار د پوځي کودتا له مشر جنرال ماین اونګ هلاینګ سره په نننۍ غونډه کې د جنوب ختیځ آسیا د همکارۍ د ټولنې آزیان د شپږو هیوادونو د دولتونو مشران او د دریو نورو د بهرنیو چارو وزیران ګډون لري، خو د دې خبرو بریا ته ډیره تمه نشته. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر ویویان بالاکرشنن د آزیان اتحادیه د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې ویل چې په میانمار کې روانه تراژیدي به د دې هیواد لپاره ناوړه عواقب ولري. په میانمار کې سیمه ییزې څارونکې ډلې وایي چې د کودتا ضد معترضانو پر ضد د پوځ د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 200 زیات کسان وژل شوي او زرګونه نور بندیان شوي دي. او تمه ده چې د سپیس اکس له ستوربیړۍ سره څلور ستور مزلې نن له نړیوال هوایی سټیشن سره یو ځای شي. د کریو ډراګن په نوم دا سفینه به چې مخکې هم کارول شوې ده په فلوریدا کې د کینیدی له فضایي مرکز څخه تر الوتو یوه ورځ وروسته له نړیوال هوایی سټیشن سره ونښلي. وروستي راپورونه وایي چې دا سفینه اوس له نړیوال هوایی سټیشن یا ISS سره نخلول شوې ده. دا د سپیس اکس دریم ستور بیړۍ ده چې د ځمکه پر مدار تاویدونکو هوایی سټیشن ته سفر کوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ایلون ماسک خصوصي شرکت او ناسا په ګډه یو ځل کارول شوې سفینه فضا ته استوي.
خبرونه ملزده رادیو اوریدل تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پر مهال به بهرنیان افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پریږدي. دوی په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل اوس مهال د افغانستان هوایي پوځ له جدي ستونزو سره نه دی مخ او هڅه کوي چې دغه برخه لا هم پیاوړې شي. نور حال زما همکار کوي چې همدا اوس سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. بله مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو سره نن شنبه په کابل کې د هیواد د وروستیو امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه معلومات شریک کړل. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان هوایي پوځ له سختو ستونزو سره مخ شي په ځواب کې
مهال موږ د خلکو د خدمت لپاره یو سلو دریش پیته ډول ډول تیاری لرو چې په اوس وخت کې زموږ اړتیاوې پوره کوي چې زموږ د هیواد ضرورت اوس پوره کولی شي. هغه تشه چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره محسوس کېده اوس تر ډیره ډکه شوې ده.
امو خلایی که با برآمدن نیروی خارجی که د قوای اوایشان تا زیاد حد تکمیل شده پوره شده.
خاغلی محیط وی بهرنی پوځیان په افغانستان کې فزیکی حضور و نلری خود دی ملاتړ و مالی مرستې د پوځي برخه کې د افغانستان سره د تیر په تیر دوام لري. مورې په ټینګار سره وایي د میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل خاورې د ساتنې لپاره کله چمتووالی نیولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر یاسین زیاب یا د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د بهرنیانو لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د میلیونونو ډالرو د تجهیزاتو د ورکړې خبره کوي. نوموړی وایي دغه لړۍ اوسمهال روانه ده.
څه چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیست په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کېږي چې نن هم یو شمېر وسایل وسپارل شول. دغه لړۍ روانه ده او په سلهاوو میلیونه ډالر تجهیزات دي او هغه څه چې زموږ په درد خوري هغه نه ورانوي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له طالبانو نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري. د هغه په خبره هغه اندېښنه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې جګړې په اړه موجودې دي امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاع کولو لپاره پوره چمتووالی لري. دا څرګندونه اندېښنې په داسې حال کې دي چې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو وتل د روان میلادي کال د نیمې میاشتې په لومړۍ نیټه.
بله ډیر زیاته مننه کوم دوستانو د بیا هم د افغانستان پر ویبل امنیتی مسله تم کیجو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې د روژې میاشتې لپاره رئیسی د جګړو لامل په دې هیات کې تر 150 ډیر امنیتی ځواکونه او ملکیان وشل سوی دي. د غرض د وزارت په دې موده کې ل 500 ډیرو کسانو د ټپکې دوه خبره هم کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وای چې د طالبانو د دې حمله په جواب کې ځوابیه بریدونه سوی دي چې د ډلې ته پکې درنه مرګ جوړ لاوشته ده. طالبان بیا د ایداوی ردوی نور حال په دې راپور کې.
نن د روزي 12 مورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې میاس کې ورکم نه دی سوی او جګړه د بخواب شان روانه ده، بلکې د دوی په خبره په روزه کې جګړه تیز سوی هم ده. دغه وزارت د روزي میاسې لپاره رئیس له 150 د زیاتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکیانو د وزل کېدو خبره کوي. دغه وزارت مرستيال ویاند حمید روشن د شامې پورس ازادي رادیو ته وویل
تنها د روزي مبارک میاشت لپاره څه خطر دی دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سلطنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکی وګړي چې پاغه کې ماشومان او خزه هم شامل دي د طالبان لخوا په مختلفو حملاتو کې شهیدان شوی دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي په دې موده کې تر 50 زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیان ټپیان شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایاند روح الله احمدزی وایي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې عملیات روان دي.
طالبان خو د روژې په مبارک میاشت کې هم توتريخواله نه دی کم کړی، بلکې لا نور هم زیات کړی دی. همدارز د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دښمن زیات شمیر بریدونه او همدارز د دې شوم پلانونه دفع او خونسا کړی دي چې د زمنګ د زوابیا عملیاتو په پایله کې دښمن ته درانه تلفات هم او
په طالبان بیا د افغان امنیتی بنسټونو د غیداوی ردوی او وای چې افغان ځواکونه پر عملیات کوي او دوی خبرګون ته اړ کړی دي. د دغه جالي ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د تیر په پارتاله جګړه راکمه کړي او یوازې د مقابل لوري د جګړو او حملو پر وړاندې ځوابیا بریدونه کوي. د څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې نن شنبه د سولې ولسی حرکت د افغانستان په 25 ولایتونو کې په دینو بهرانیان وځي جګړه د څل لپاره د جګړو د پایت رسیدو د غوښتنې لپاره خبری کانفرنسونه جوړ کړي دي. دغه حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل چې نور په افغانستان کې د جګړو لپاره هیڅ ډول پلمه نسته. خاغلی خیبر وایي جګړې خپل اوج ته رسیدلی او هر ورځ ګڼ افغانان په بیلابیلو مخامخ جګړو چاودنو کې وزل کیږي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
په هندستان کې د کورونا وبا په ورستي ورځو کې به ساره شدت خپل کړی دی. د هیواد کې یوازې د جمعې پر ورځ د کورونا له 300 زرو زیات نیو پیښه او تر 2000 زیات مړینې ثبت شوې دي. په هند کې مشت افغان لیکوال او د ازادي رادیو په خوانی همکار عمان نیازی سره اجمل ان په هندستان کې د کورونا وبا د ورستي وضعیت او د خلکو په ځانګړې توګه هلته د مشت افغانانو پر ژوند د اغیز په اړه خبرې کړې دي. له عمان نیازی څخه په سر کې پوښتل شوې چې په هند کې د نظر د کورونا ورستي شدت څومره
دلته مخصوصا په دیلی کې په ممبئی کې په پونه کې په دوه ځایونو کې البته څو ایالتونه نور هم داسې دي په بد حالت کې دي. دلته خلک وایي دیلی چې د ټول هند ورته تمه ده باید ناروغان دلته راسي او تداوی وسي. متاسفانه هغه په خپله ډیر په بد حالت کې ده. زه ځینې ارقام چې دوی په 13 ساعتونو کې خبره کړې دي هغه د دې چې درې لکه 40 زره تنه دا په 13 ساعتونو کې په کورونا اخته شوی دي. په 13 ورځو کې 9,40,000 کسان په مجموع کې په کورونا اخته شوی دي. د مړو سو کسانو شمېر چې دوی خې 2,600 ده. نو واقعا ډیر زیات خلک متاثر شوی دی لدی وسنی حالت
عمان یزای هندستان خپل د کورونا ضد واکسین تولیدي ولی پکې داسې مهال چې زین نور هیوادونو کې د کورونا واکسین په زیاتېدو دی او دغه وبا په کمیدو ده. په هندستان کې د کورونا وبا زور اخیسته
دوه درې لته خې یو لته د کوم په نوم د دوی یو مذهبي میله ده چې دا د ګنگا په د دریاب کې تر سره کیږي او دا د څو ورځو په مخه یې. نو په دې کې دوی هغه کوم ارقام چې ورکړي دي دوی وایي چې شاوخوا یو میلیون کسان پکې لمبېدل دي او دوی سره د دې چې وایي چې موږ دوی ته د خبرداري ورکړی و چې امکان لري د کورونا په ویروس باندې اخته سي، خو سره د هغو خلکو دغه شته غوږ نه ونیولی او نو بنان یو علت یې دا ده. دوهمه خبره چې دوی کوي هغه دا ده چې په دې وروستو کې انتخابات یا هر لور کمپاینونه روان و، دا چیرته چې زه اوسم په دې کې هم په مختلفو ځایونو کې ما لیدل چې خلکو به کمپاین کوو او ډله ډله به ګرځېدو، البته ماسکونه به وو هماغه، خو امنیتي فاصله چې ده دا دا که څوک وو هم غواړي په هند کې نه مراتېږي. همداسې نورې ازادیګانې هم دوی ورکړې، دوی داسې فکر کاوه چې کورونا نوره ماته سوه، سینما وه، نور تیاتر وو، څه ځایونه چې وو دا ټول خلاص و، خلک به ورتلو بې د مقرراتو د رعایتولو.
داسې رپورټونه هم ورکړل شوي دي چې په هندوستان کې د هند روغتیایي سیستم د کرونا د عجلو ناروغانو له کبله تر شدید فشار لاندې دی.
دوی داسې اټکل نه کاوه چې په دغه کچه مریضان به روغتونونو ته راسي، نو دوی له ډېر یو غیر مترقبه حالت سره مخ شو. شروع کې داسې یو حالت و چې په یوه کټ باندې به دوه کسه پراته وو، بیا وروسته بل موضوع چې رامنځته شوه د اکسیجن کم بوتو او په خپله د کټونو کم بوتو، نو په دې دغه دواړه ډېره جدي ستونزه وه. مریضان برالو تر روغتونو پورې به هم راورسول، بیا به نه ځای وو، نه به ډاکټر وو، نه به کټ وو، نو ډېر کسان داسې وو چې اما په لارو کې به مړه شو.
عمان نیازی، هلته ګڼ افغانان اوسیږي، کاروبارونه کوي، کډوال دي، د دوی په ژوند او کاروبارونو باندې د کرونا وسنی وضعیت په هندوستان کې څه غیزه کړې دي؟
هغه افغانان چې دلته کاروبار کوي هغوی البته تیر ځلم متاثر شوي او دا اوس هم دغسې ده. یو شمېر یې داسې دي چې د خوراکي توکي خرڅوي، دا دوکانونه لري، البته هغه په ټول ډیلي کې خلاص دي، البته په ټول هند کې خلاص دي. یو شمېر یې بیا داسې دي چې داسې دوکانونه لري چې هغه لکه د قالینو، لکه د قیمتي کانو یا د بل داسې کاروبارونه بیا بند دي، یعنی هغه کاروبارونه چې له خوراکي توکو سره تړلي بعض نور شیان دي هغه خلاص دي او دا نور بند دي. طبعا دوی متاثره دي، تیر ځلم همدغسې وو، نور کوم خاص کاروبار دوی نه لري، همدغه د عاید منبع ده.
یو زیات شمېر افغانان له کابل او د افغانستان له نورو ولایتونو نه هندوستان ته د درملنې لپاره ځي. دغه تلونکي افغانان چې التورزی، فکر کوي د دوی لپاره د کرونا وروستي وضعیت شرایط څه ډول کړی دي؟
دغه افغانانو لپاره چې له افغانستان راځي دوی لپاره خاص مشکل نشته ده. دلته دولت اعلان کړی دا کسان چې ځینې اسناد ولري کولای شي له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر وکړي، یعنی څه خاص مشکل نشته ده. دوی که د تداوی لپاره راځي هندوستان کې په ډیلی کې روختونونه بیخی ډیر دي، دوی کولای شي هلته خپله تداوی وکړي، خو البته ځینې اسناد به ورسره یې طبعا په افغانستان چې دوی راځي هغه مریضان راځي چې په افغانستان کې تداوی نه کیږي هغوی بیا چې ویزه هم اخلي طبعا په همدغه بنیاد باندې اخلي چې دلته یې تداوی نه کیږي. هغه اسناد که دلته ورسره یې څه مشکل نشته ده، دوی کولای شي په هر روغتون کې چې وغواړي هلته تداوی وکړي.
په هند کې میشت افغان لیکوال او د ازادي راډیو په خوانی همکار او مانیا زایو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په اقلیمی کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ وبللې او ویل په دې برخه کې همکاري کې دایسي په نورو برخو کې د اختلافاتو له کمیدو سره مرسته وکړي. تفصیل بلسمه تروان خبر.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د اقلیمی بدلون په اړه د دوه ورځې سرمشریسي په پای کې وویل اقلیمی بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو فرصت برابر کړي چې له خپلو پخوانیو سیالانو لکه روسیا او چین سره کار وکړي. سره له دې چې بایدن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ډیرو برخو کې موافق نه دی، د دې غونډې د پای په وینا کې وویل د روسیې مشر اوس په دې خبرې کوي چې څنګه فضا له کاربن څخه وژغوري. د پوتین وینا ته اشاره لرله چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ وکړه او ویل د روسیې او لویدیز ترمنځ د ګڼو سیاسي ناندریو او اختلافونو سره سره اقلیمی بدلون کېدای شي دوی سره نږدې کړي.
ما ته د ولسمشر پوتین د خبرې ډاډه نه راکړه چې پرونی پر نړیوالو غږ وکړ چې د کاربن ډای اکساید د لمینځوړلو لپاره لاسونه سره ورکړي. امریکا له روسیې سره په دې برخه کې کار کولو ته سترګې په لار ده.
بایدن پر نړیوالو ژغ وکړ چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې شریکې کړي. د دا هم وویل د غونډې ته ډیرو هیوادونو مثبت پیغامونه لرل او د هیله لري چې د دې په نتیجه کې به د نړۍ اقتصاد وغوړېږي او میلیونونو انسانانو ته به د پاکې انرژۍ کارونه پیدا شي. ولسمشر بایدن د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 50 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتونی غازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د څلبیشتو هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړه شوه. امریکا د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربن ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. په پام کې راشي په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو غازونو د تولید اندازه کم شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دی ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي غازونه کم کړل شي.
بیرته په افغانستان تراسو د پکتیا روغتي چارواکي په دی ولادت کې د شیر ناروغي د ډېرې دوه خبره کوي. دوی د دې ناروغي د خوریدو یو لامل واکسین ته د خلکو نه پاملرنه یادوي. نور حال په دې راپور کې
په پکتیا کې ل تیر درې میاشتو راهیسې د شیر ناروغي خوره شوې چې ل تیرې وی مشتري هیسې په شمیرو کې زیات فعاله راغله. خان زمان د پکتیا په مرکز ګردیس کې اوسېږي. د کورنۍ او ماشومان د شیر په ناروغي اخته شوي. ل د می او پختل چې څنګه مو دومره ماشومان په دې ناروغي اخته شول. د وویل
په ماشومان ټول نیولې و داسې تقریبا 15 و ماشومان د مونږ کور کې کلی ته چې کوم واکسین ولر شي هغه خپلې تاس کې چې هغه ورکې نور داسې اول خپل مان دی کړی زه ډاکټر یم چې واکسین تم پوسټر وړی وي.
دای وایي ک لایوي خو خلک د واکسین کولو په برخه کې د خپل ماشومانو په وړاندې د مسؤلیت احساس نه کوي. لبل خو د اړوند ادارو لخوا د امه پوهي پروګرامونه او د شرې د واکسینو کمپاینونه هم په نشت حساب دي. د پکتیا د مرکز ګردیس په حوزه بیروختون کې د ماشومان واټمشر نعمت الله زهیر ازادي رادیو ته وویل چې هر ورځ په اوسط ډول شل هغه ماشومان بستروي چې د شر ناروغي شدید پړاو ته رسیدلی وي. د وی د واکسینو نه کول او روغتیایي مرکزونو ته په وخت د ماشومان نه رسول د دې ناروغي د خوریدو لاملونه دي.
ورسکی تر شلو یوست پر شاخه مریضان لرو بستر
یو دا چې واکسین نه کول دی او بل د موسمی ناروغي دي کنه خلکو توجه نشته ده چې ډاکټر ته په وخت باندې لاړ شي واکسینو کې.
د پکتیا روغتیا رئیس وایي د ریفرنس لابراتوار ټیمونو په مرکز او ولسوالیو کې په تیرو درې میاشتو کې د شر ناروغي له مشکوکو 1300 ماشومان څخه سیمپل اخیستي او په همدې سیمو کې سباندې 4900 ماشومان واکسین کړي دي. خو خیش مېر له دې هم پورته بي زکه ډېر داسې کورنشته چې ماشومان خصوصي کتنځیونه توړي او یې هم په کور کې په خپل سر ترملنه کوي. ډاکټر نیم زرملوال د ماشومانو متخصص دی او په پکتیا کې شخصي کتنځای لري. دای وایي د ورځې له څلوېښتو ورتلونکو ناروغانو یې 13 تنه په شرې اختوي او د ناروغانو له تاریخچې اخیستلو وروسته جوتیږي چې یا د ناروغي د واکسین د نه کولو له امله ورپېښه شوې ده.
د ورځې چې څلوېښت مریضان راشي 13 به د سترې ناروغان وي. علت همدا ده چې خلکو واکسینو ته شا کړې ده. په دې وجنه باندې کال په وقواتو کې بیخي زیاتوب لیدل کېږي.
ښاغلی زرملوال وایي یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې فکر کوي د شر ناروغان په خپله ښه کېږي او ډېرې نورې بیا په خپل سره درمل ورکوي، خو د پټکو دا کار ځینې وخت ناروغ ماشوم له مرګونې حالت سره مخ کوي. د پکتیا روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زی وایي د مرکز او ولسوالیو په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د شر واکسین شته او که د کورنۍ غړي په خپل وخت ماشومانو ته واکسین ورکړي د دې ناروغۍ د پیښو په شمېر کې کموالی راتلی شي.
درې کاله بعد شری عمومي کمپاین کوي تر څو پورې چې کمپاین راځي لږه نه مخکې موږ دا مشکل حلولای شو. که دوی مو کولای شو کلینیکونو ته راغله هر کلینیک کې شری واکسین شته د نور واکسینونو په څنګ کې دغه واکسین بم دوی ته ورکوي.
د ډاکټر ولایت خان احمد زی په وینا په ټولنه کې له شر ناروغۍ د خوندې ماشوم لپاره باید هر نوې زیږیدلې روغ ماشوم په نهه میاشتنۍ او د بیا ځل لپاره د عمر په اتلس میاشتنۍ کې د شر د ناروغۍ په وړاندې واکسین شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو د ازادي رادیو اوري. ایرو سپیس کمپنی یو کوچنی الکترونیک الوتکه جوړه کړې ده. د دې الوتکې یو ځنګړنه ده چې بیټری له نږدې 0 کیلومتر مزل وروسته بیا چارج کې دوه اړتیا مومي. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل لري.
یو امریکایي کمپنی وایي یو وړه الکترونیک الوتکه جوړه کړې چې اته تنه سپرلې پکې سفر کولی شي. ایرو سپیس کمپنی وایي چې د دې الوتکې لمړنۍ نمونه یا ماډل جوړ کړی دی. د دې کمپنۍ په وینا د دې الوتکې د لیټیم بیټرۍ یا وار چارج 9.8 کیلومتر مزل لپاره کافی ده. ایروسپیس کمپنۍ تر دې وړاندې دوه کسیزه الکترونیک الوتکه جوړه کړې وه. د دې کمپنۍ نوې اته کسیزه الکترونیک الوتکه چې تازه ننداره ته وړاندې کړې ای فلایر 800 شي. په دې الوتکه کې د شپږو سپرلیو ترڅنګ دوه پیلوټان ځای شي. د هغه دوه الکترونیک انجنونه چې سفران کمپنی جوړ کړي پر وزرونو نصب شوې دي. د الوتکه په هر دقیقه کې 1.8 متر لوړې دی شي او تر 10.8 متر پورې لوړې دی شي. د الوتکه یو ځانګړی پراشوت هم لري چې که بیټری خرابې ده د پراشوت په وسیله بیرنۍ ناست وکړي. د ای فلایر اته سو الوتکې د بیټری د چارج له زیاتېدو سره د مرستې لپاره د الوتکې پر باډي د لمریزې انرژي پانل هم لګول شوی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ لزدی رادیو خبري اوس بم د روژې په مناسبت یو ځانګړی سوي مرکه درورو.
نوم حبیب الله اسماعیل خیل د اسماعیل خیل مندوزه ولسوالۍ د ځوانانو علي شوراست. موږ اصلا په دې په مدني برخو کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده چې بیلابیل په برنامه شهیدان یو. په دې ورستۍ کې هم موږ د بیو تقریبا 400 کورنۍ ته توزیع لرو په اسماعیل خیل مندوزه ولسوالۍ کې. او د دې ترڅنګ تیر شپه هم موږ د سولې جماعت ترنوان لاندې د خوش شموله ولسوالۍ د مرکزی درې اداري وحیدونو د بیلابیل ولسوالۍ مدني فعالان دعوت کړي وو ترڅو چې په یاد رژماتي کې مونږ درې عمده اساسي هدف درلودل چې یو پاره کې د صلح مسله و چې مونږ په دواړو خواو باندې غوړو چې صلح ته د کینی او دویم مسله چې هغه د بیوزلو لسنیوي مسله و او د دریم هدف هم په دې کې د خوشموله انسجام د ځوانانو هدف.
په کلیو او ولسوالیو کې دغه رژمات جوړول د بیوزلو سره څومره مرسته کوي ترڅو د خروشماته ولری او د ژوند زین سنځي رقم شي.
د دې کې یو لوړ پیغام چې هغه دا و چې یاد ناشته لپاره مونږ د بي بي سفرسته به کورانه او بشمال هم راغوښتي و هغه و دې معنی چې په یاد په نور ورسواله کې یاد دسترخونونه التماده شي د رجمات ترنوان لاندې ترڅو هغه خپل ګوانډیان په خپل سیمو کې د خپل بي سفرسته کورانه او د خپل ګوانډیانو لسنیوي وکړي.
نو دا پروګرام به همدا ول ورسته شي کنه نور ولسوالۍ ته به هم وغځوي.
بله موږ په یاد ناشته کې په ټولو ځوانانو باندې غوښتو په ټولو بنسټونو باندې موږ غوښتو چې یاد پروګرام د سولې جماعت تر ولاندې تاسو هم کوشش وکړئ چې په خپل ولسوالۍ کې ونیسئ چې خوشبختانه په دې کې به د ځوانانو علي شورا استازي ټول د ولایت په کچه د خوست ولایت په کچه د ژمنه وکړله چې یاد د برنامه به ان شاء الله نیول کیږي تر څو چې په کې د بیلابیل اشخاص په کې بل خصوص به سرپرست کورنۍ به ګډون کړي.
دغه سره جماعت له بيوزلو سره د ستونزو پر کمولو کې څومره موثر دي؟
تر دې خو مونږ ان شاء الله مطمئن یو چې د بيوزلو لسنیوي به ان شاء الله ته ډېر زیات شي.
ډېر زیاته مننه.
تشکر. سلامات شي تاسو نن ډېر.
دوستانو په دې سره د دې خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدلو. په کابل کې پوره 4:30 دقیقې سوې ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې احمد تکل خبر.
په غزنی کې د یو ماین چاودنې شپږ ملکی وګړو ته مرګ ژوب لاړولې. د غزنی چارواکي وایي چې دا چاودنه د مرکز اړوند په شالیز سیمه کې شوې چې څلور کسان یې وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. په کابل کې نامعلومو وسلوالو څلور کسان وژلي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې څلور پولیس د پوهنتون یو استاد او یو دولتي کارکوونکی په جلا حملو کې وژل شوي. د سولې ولسي حرکت نن د هیواد په 25 ولایتونو کې هغه کمپاین پیل کړ چې د فعالانو په وینا هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې د دې ولایت لپاره د نوي والی د ټاکنې د پریکړې پر ضد مظاهره وشوه. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په سیستان بلوچستان ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال وژلي دي. د جنوب ختیځ آسیا د څو هیوادونو مشران نن د میانمار د پوځي حکومت له مشرانو سره خبرې کوي څو د کودتا پر مخالفینو د پوځ د ځپونکو اقداماتو بندولو ته حل لاره پیدا کړي او تمه ده چې د سپیس ایکس له ستور بیړۍ سره څلور ستور مزلي نن له نړیوال هوایي سټیشن سره یو ځای شي.
مننه کوم احمد تکل. اوس به کابل سټوډیو ته ورسو سپورتي خبرونه به زموږ همکار وور.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پام کې لري چې د غازی امان الله خان ای لیست ستر سیالۍ د راتلونکي مې میاشتې په 25مه نیټه په کابل کې پیل سي. د دغه بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې به د ملي لوبغاړو پښتون کې 15 لوبډلې ګډون وکړي چې د جون میاشتې تر 12مه به دوام وکړي. ښاغلی هوتک زیاتوي په یاد لوبو کې د لوبغاړو د ګډون لپاره له لوبغاړو نه ازموینه اخیستل کیږي او بیا وروسته لوبه کې د ګډون چانس ترلاسه کوي. دا لوبه داسې مهال پیلېږي چې تېره اونۍ په جلال آباد ښار کې د رمضان کرکټ جام سیالۍ پیل شوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې نن د آسیا فوټبال سي درجه لایسنس د مربیګرۍ روزنیز کورس پیل شو. دغه فدراسیون وایي چې په دغه کورس کې به د کابل، پکتیا، لوګر، خوست او کندوز ولایتونو روزونکو ته د فوټبال روزنې تکتیکونه په عملي او نظري توګه تدریس شي. دغه کورس 14 ورځې ده. او د هند کرکټ غوره لیګ ای پی ایل سالوی ولسمه لوبه کې پنجاب کینګز لوبډلې ممبئی انډینز ته په 9 ماته ورکړه. له دې سره د پنجاب لوبډلې نمرې 4 شوې او د نمرو په جدول کې له وروستي ځای څخه 5 ځای ته ولاړ. د دیوډان د حیدرآباد لوبډله په 5 مقام کې وه. د ای پی ایل اتلسمه لوبه د راجستان او کلکتې ترمنځ نن ماښام 6:30 بجې ترسره کیږي.
دوستانو دا خبرونه او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ژمنی سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه ووري.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د افغانستان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاري لومړیتوب ګڼي او په همدې موخې د لزګونو وړولو او بندونو د جوړولو کار پیل کړی دی. خو د بندونو د جوړېدو ترڅنګ یو مهم بحث له اوبو ګټه او همدا ډول د کانالونو جوړول دي. د سلما بند نږدې 15 کال وړاندې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خو لا هم هغه ډول چې اړینه ده ترې ګټه نه اخیستل کیږي. همدا ډول د ځینو بندونو د جوړولو په برخه کې تخنیکي ستونزې هم رابرسېره شوې دي. خو اصلی سنځي چیرې دي؟ نن د حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لویان نظام خپلواک سره پر همدغه موضوعاتو باندې بحث او خبرې کوو. خپلواک سب ازادي رادیو ته خراغ واست.
سلامونه زهرمن سب ستړي مشي وخت مو په خیر.
جمهور رئیس غنی د کمال خان بند پرانیست په مراسمو کې د سلما بند ته اشاره وکړه. وی ویل چې د کمال خان بند باید د سلما د بند په برخلي کې ختنه شي. سلما بند مشکل چیرې دی؟
سلما بند به یو څه دی چې څو خلان دی او لسمه شرم د سلما بند پاړه سرګندونه کړې وي. مو خطر دا و چې سلما بند د کمال خان بند سره مقایسه کړو. لسمه شرم ویلی و زه واړم چې جر تر جره دی دی کمال خان بند چې بشپړ شو دنه دی ګټه واخیستلی شي. یعنی هلته ادب دا و چې اوس مهال د کمال خان بند په ستراتیژیکو کانالونو کار روان دی چې شپېته سلنه چارې بشپړې شوي دي. اول ته هڅه دا ده چې ژر تر ژره دغه کانالونه بشپړ شي او عملا د نیمروز خړې دښتې خړوبې شي او خلک ترې استفاده وکړي. همدارنګه د برېښنا له برکت څخه هم د دې تر څنګ دغه بند 113 کانالونه لري چې دا زښت ډېر کانالونه دي. تقریبا 40 کانالونه بشپړ شوي دي. عملا خلک ترې استفاده کوي. د دې کانالونو نه ځمکې خړوبوي او په نورو برخو کې ترې استفاده کوي. ډېر شمېر کانالونه تر کار لاندې دي. کار یې عملا روان دی. نو د دغې کانالونو باندې کار روان دی. وخت نا وخت ځینې کانالونه بشپړ کېږي او ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي.
یعنی تر هغه چې دا کانالونه خپلواک سره بشپړېږي د اوبو څخه هغه ډول چې اړینه ده ګټه شاید وانه اخیستل شي.
یعنی هدف دا دی چې مهم کانالونه دي. که چېرته موږ غواړو د اوبو نه سالمه استفاده وکړو باید کانالونه تکمیل وي. یعنی موږ په دې باندې کار روان کړی چې ژر تر ژره د دغه کانالونه بشپړ شي او د سلما د ټولو اوبو نه خلک استفاده وکړي. د دې تر څنګ بیا په همدغه سیند باندې موږ د پاشدان بند باندې کار روان کړی چې 50% چارې بشپړې شوي دي. هغه بند هم ډېر مؤثر دی. نو په یو ځل باندې ټول کار ناممکنه دی. دغه رقم هیواد کې لکه زموږ هیواد چې دی چې هغه اقتصادي مسایل پکې شته دي. د بودیجې مشکلات شته دي. د خلکو همکاري پکې ډېره مهمه ده. نو مددي سره سره په ټولو پروژو باندې د هغه د سلما کانالونه دي یا د کمال خان یا نورې برخې دي په دې باندې کار روان دی. په نوبت سره به دغه پروژې بشپړې کېږي او خلک به ترې عملاً استفاده کوي.
د فراه د بخش آباد بند په اړه باندې تاسو وایي چارې پیل شوي دي خو عملاً د هغه ځای سناتوران او وکیلان دا بحث را مخته کوي چې د دې بند عملی کارونه لا هم پیل شوي نه دي.
ما د ازادي راډیو په یو خپرونه کې دي فرا ولایت یو سناتور خبرې کولې چې بالکل حقیقت نه لري. یعنی یو سناتور که د ولایت وي هغه باید داخله هغه د خپل ولایت په اړه معلومات ولري. هغه د دې نه منکر و چې په بخش آباد بند باندې کار نه دی روان. الان چې هلته په انحرافي کانالونو باندې ډېر په چټکۍ سره شپه ورځ په سهار کې کار روان دی. ډېر په شدت باندې کار روان دی. اوسمهال د فرا د بخش آباد بند په انحرافي کانالونو باندې کار روان دی. مطلب دا چې دا هغه کانالونه دي چې د یوې سیمې نه بلې سیمې ته اوبه انتقالوي. هدف ترې څه دی؟ زه به دا تاسو ته واضح کړم. لومړی به موږ د بخش آباد بند جوړوو. د هغه په انحرافي کانالونو باندې کار روان کړو چې انحرافي کانالونه تکمیل شي. بیا د بند په بدني باندې کار شروع کړو. ځکه دغه بند د فرارود په سیند باندې جوړېږي چې بیا دا اوبه ځي د سایبري هامونونو ته او هغه نه وروسته ایران ته داخلېږي. یعنې د فرارود سیند هغه سیند دی چې کومه ساحه کې بخش آباد بند جوړېږي. لومړی باید د دې اوبه شي بلې سیمې ته واړول شي په دې انحرافي کانالونو کې. بیا وروسته ته په بند باندې کار شروع کړي. هغه یو لوی سیند دی. مشکله ده چې ته پرې د بند چارې د سیند په منځ کې شروع کړي. موږ په دې باندې کار روان کړی چې انحرافي کانالونه تکمیل شي اوبه واړوو بیا په بند باندې کار شروع کړو. ډیسمبر میاشت کې به همدا روانه میاشت کې به د بند د بدنې قرارداد ولا اسلیک شي. د ولسمشر په حضور کې عملا به د بند باندې کار شروع شي.
د بخش آباد بند په اړه باندې کلک معلومات نور هم خلکو ته وړاندې شي چې په ټوله کې به بیا څومره ظرفیت ولري د اوبو د ورکړې په برخه کې او د برېښنا د تولید لپاره.
بخش آباد بند د هیواد یو له سترو او بارزښته پروژو څخه یو ډېره لویه پروژه ده. دغه بند د 1,300,000,000 مکعبه اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د دې تر څنګ به 8,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او د 20 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د دغه بند په جوړولو سره به د فرا ولایت کې د ځمکې لاندې اوبو د سرچینې پیاوړې شي. همدارنګه د موسمي سیلابونو مخه به ونیول شي چې هلته به مخکې خرابۍ کوو. د دغه بند جوړولو سره به هغه ستونزه هم حل شي. همدارنګه په لکونو په زرګو په هېوادوالو ته به د کار زمینه مسایده شي او خلک به مصروفه شي. د دې تر څنګ به د بخش آباد بند جوړولو سره به د فرا ولایت زراعت د بخش آباد بند بشپړولو سره به دغه زراعت نور هم پیاوړی شي، تقویه به شي او ډېرو خلکو ته به د کار زمینه مسایده شي.
خپلواک صاحب حتمن تاسو لیدلی او زیم شاید شوم موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې موده وړاندې څه چې دغه څو ورځو کې د دایکندي د بند نه یو تصویر خپور شو چې یو لوی چاوت پکې په عموما دغه دیوال سطح کې شوی دی او بیا زینه یې خودل شوی دی او په ډیر غیر تخنیکی ډول باندې هغه چاوت بندیږي. دا تصویر سم دی؟
دی سوختک بند چې د کندی ولایت کې موقعیت لري دغه بند د برېښنا بند دی چې د 200 ولټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. بند د افغانستان د برېښنا شرکت پروژه ده، هغوی پرې کار کړی دی، هغوی جوړ کړی دی. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې پورې هېڅ اړه نه لري. یو دا د پروژې دغه دی چې پروژه د هغوی ده. بله مسله ده هلته د تخنیکي مسایل ده. یو شی دی دلته خلک هر څوک چې تخنیکي دي په دې کار باندې پوهېږي چې څنګه کار ترسره شوی هغوی چپ دي، او هغه خلک چې عقدایي چلند کوي یا غواړي همیشه منفي مسایل راپورته کړي هغوی دغه شیانو ته زیات لمن وهي. زه فکر نه کوم چې داسې یو څه واوسېږي چې یو بند چې هغه په ډېره غټه پروژه ده او د هغې بشپړېدو سره ډېر خلک ته ګټه پورته کوي. همدارنګه که چېرته په دې بند کې مشکل پیدا شي بیا ډېر خلک زیانمنولی شي، داسې یو څه به ونه سي. او ځکه معمولا په کانکریټونو کې که د تخنیکي اړخه ورته وګورو هلته آر سي سي او سي آر سي دا کانکریټونه دي چې معمولا په ټوله نړۍ کې په امریکا، ایران، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان ټول هېوادونه چې هلته لوی بندونه جوړېږي دغه کانکریټونه درس کوي. په دې کې هېڅ شک نشته که تاسو وګورئ ګوګل سرچ کوي د خلکو نه پوښتنه کوي تخنیکي خلکو نه، دا به درته ووایي چې په کانکریټ کې دا شته دي. یعنې دا عادي خبره ده. نو زه فکر نه کوم مشکل دومره جدي واوسي لکه څومره چې خلک ورته تشویش کوي یا دا موضوع راپورته کړې ده.
د شاواروس بند ویل کېدل چې کار 99% بشپړ شوی او اوس کار 99% بشپړ شوی دی، ولې نه پرانستل کیږي؟
د شاواروس بند 99% چارې بشپړې شوې دي. دغه بند به د ولسمشر کوم ستاسو پام وي د اوس یو پروسه روانه ده چې 100 ورځې او 100 زیري ولسمشر به د په راتلونکو 100 ورځو کې به د بخش آباد بند او د شاواروس بند ګټې اخیستنې ته وسپاري. یعنې بند د ستونزه نشته ده، صرف دې ته منتظر دی چې د ولسمشر لخوا دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د لویو کانالونو بحث هم مطرح شوی وړاندې او تاسو ویلي وو چې پر خورا لویو کانالونو باندې کار روان دی تر څو هغه د اوبو نه د سمې ګټنې مسله چې را مطرح کیږي. همدغه تر ټولو مهم بحث د کانالونو مسله ده. څومره دغه چارې په کوم ولایتونو کې تر کومه حده مخکې تللي، په ځانګړي ډول په هغه ولایتونو کې چې تاسو پکې د بندونو د جوړولو پلان لرئ؟
کانالونه لرو، یو د لوی بندونو کانالونه دي چې استراتیجی کانالونه دي لکه د کمال خان کانالونه شول دي، د پلغمان کې د شاهي کانال د چتلور لاس لري، همدارنګه د نهر سرات کانالونه دي، د زمینداور کانالونه دي. یو دا عمومي کانالونه دي. عمومي کانالونه په ټول افغانستان کې شته دي، ډېر شمېر بشپړ شوي دي په ټولو ولایتونو کې. ډېر شمېر د زمونږ په 400 کال په پلان کې دي چې د دغه کال په لومړۍ روبه چې به مونږ په 600 پروژو باندې کار شروع کړو په هغه کې هم ډېری کانالونه دي. دا به د هېواد په ټولو ولایتونو کې وي. بل د لوی کانالونه دي، ستراتیژیک کانالونه دي، هغه د کمال خان کانالونه دي. د دې تر څنګ د شاهي کانال دی چې په لومړي لاس کې کار روان دی، امرن دریم لاټ په ملي تدارکاتو پروسه کې دی، دریم لاټ په ډیزاین کې دی، څلورم لاټ په راتلونکي پلان کې دی. همدارنګه په نورو کانالونو باندې کار روان دی چې هغه لوی کانالونه دي لکه مخکې د سلما بند د کانالونو یادونه مې وکړه، د همدارنګه د بخش آباد بند، د انحرافي کانالونه دي چې کار پرې روان دی. یعنې د هېواد په 24 ولایتونو په ټولو ولسوالیو کې د اوبو د مدیریت ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې دي، ډېرې بشپړې شوې دي، په ډېرو یې کار روان دی او په سلګونو حتی په زرګونو پروژې زموږ په راتلونکي پلان کې دي چې په نوبت سره به تطبیق کېږي.
له هغه استرالیوي کمپنۍ سره چې تاسو بحثونه پیل کړي وو په افغانستان کې د یو شمېر مهمو بندونو د جوړولو په اړه باندې، آیا کوم بریالیتوب او پرمختګ پکې تر سترګو کېږي؟
بالکل، د استرالیوي کمپنۍ پروتیسکل سره مو په دې باندې بحث روان دی. یو تفاهم نامه هم لاسلیک شوې ده چې له مخې به هغوی د هېواد په لویو بندونو چې د برېښنا بندونه به په دې باندې به کار کوي. هغوی لومړیتوب دې د ښودلی چې دوی به په دې موضوع کې باندې لومړی کار پیل کوي چې هغه یو د کونړ سیند دی، د آمو سیند دی او د هلمند سیند دی. دې درې برخو باندې به دوی لومړی کار کوي، خو په ټولو هغو برخو باندې به کار کوي چېرته چې د لویو بندونو او د برېښنا د بندونو البته ممکنه دي دوی پرې کار کوي. دغه اوس خبرې نسبتا مثبت خواته روانې دي. هغوی ته مونږ بیا د دې بندونو تر څنګ دویم وړاندیز دا کړی و چې تاسو باید زمونږ 120 کسان انجینران تخنیکی کسان ونیسئ، دوی ته عصري زده کړې ورکوي د بندونو په اړه چې مونږ د راتلونکي بیا یو لوی ټیم ولرو، خپل انجینران ولرو او دې ته اړ نه شو چې بهر نه انجینران دلته راولو کار پرې وکړو. دغه پروسه بریالۍ شوه، 120 کسان مونږ ونیول. دا پر اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې چې 40 حوزې لري ولایتونو کې په مختلفو حوزو کې په کار بوخت دي، عملا کار کوي. پروتیسکیو سره خبرې روانې دي چې د دغې 120 کسانو نه به ډېر شمېر به بهرنیو هېوادونو ته ولېږل شي او ځینې به په داخل د هېواد کې ټریننګ شي. په ټوله کښې د دغه پروسې د بریالیتوب لپاره دومره ویلی شم چې تر دې حده پروسه بریالۍ ده. یعنې مونږ به انشاءالله په راتلونکي کښې د هېوادوالو لپاره ښه زیری ولرو. دته هېوادوال همېشه غوښتنه کوي چې د کونړ سیند باندې باید لوی بندونه جوړ شي، همدارنګه د امو په سیند او د هلمند په سیند.
د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک، ډېره مننه.
ډېره مننه ظاهر مقصد.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې د داسې یوې هنرمندې پیغلې په ژوند خبرې کوو چې په فلمونو او سیریالونو کې د کار تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي.
کوم د زړه ارامتیا چې ده چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
دا پیغله محال واک نومېږي. دا چې نوموړي خپل کارونه له کوم ځای څخه راپیل کړي، له کومو ستونزو سره مخ شوې او څه لاسته راوړنې لري، په دې خپرونه کې به یې واورئ. محال واک په لغمان کې زیږیدلې او اوس په کابل کې ژوند کوي. ښوونځی لوستی او له ښوونځي چې فارغه شوه، په سیریالونو او فلمونو کې کار پیل کړ. نوموړی چې اوس د سینما په برخه کې کار کوي، خیریه فعالیتونه هم کوي او په خپل لاس بېوزله کسانو ته ډوډۍ او کالي برابروي. محال واک وایي په سینما کې لوبېدلې یو خوب و چې پوره شو.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه د ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم کله چې به یوازې وم، تنها چې به وم، ما به له ځان سره اکټ کول، له ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر هم جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و. بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې یو مصرفیت لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه وکولی شو، فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه.
محال واک که څه هم د سینما په برخه کې ځلېدلې، خو لا یې لوړې زده کړې نه دي کړي. نوموړې وایي د کاري مصروفیتونو له وجې زده کړې ترې پاتې دي، خو که کله یې زده کړې پیل کړي، غواړي په ښه ډول یې ووایي.
سرور کاله کېږي چې ما مکتب خلاص کړی دی، مګر زه پوهنتون ته مې زړه نه ښه کېږي چې لاړ شم پوهنتون ته، هغه ځکه چې زما باندې کاري فشار ډېر زیات دی. او فکر کوم که سړی پوهنتون ته هم ځي، باید مغز ارام اوسېږي. خو پوهنتون خلاصول خو یو سند نه دی، هغه هلته باید لاړه شي او یو څه زده کړي ترنه. د هغې له خاطره فکر کوم چې باید زما شخصي کارونه لږ کم شي، لکه هنري کارونه دا شیان مې کم شي، باید له هغې نه زه پوهنتون ته لاړه شم او هېڅ چې نه وي، حداقل د هغوی درس خو زده کړم.
په افغاني ټولنه کې د نجونو او میرمنو یو شکایت دا هم دی چې دوی د زده کړو او کار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. محل واک هم دا خبره کوي خو نو وړي وایي دا ټول ستونزې په دې خاطر وګاللې چې خپل خوبونه رښتیا کړي.
داسې خلک چې سخت تل چې بیرون ترش کارو کې د جامعې سره نابلد اوسېږي، له خلکو سره نابلد اوسېږي، له ټټر لوی خندې کورنۍ ګرځي، ځکه دا غوي اولاد یا غوي ست تشویش کې چې کله بیرون کې هغه په داسې حالت کې چې موږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګیږو، تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطر نه دي کړي. مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، دغې خاطر ما ډېر شیان زغمل دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، ګن ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو که زه نن مبارزه کوم یا هغه وخت مبارزه کوم، نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه اوس نن په دې ځای کې یم.
محل واک وایي په سیریالونو او فلمونو کې د کار ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. نوموړی یو یوټیوب چینل لري او په دې چینل کې د بیوزله کسانو په اړه ویډیوګانې جوړوي چې بیا خلک مرسته ورسره کوي.
د سینما خوا کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره اوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان یو، دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر ورسی خلکو ته. فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم. نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کړي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي، بیا موږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یوه خپرونه لرم د ارزوی کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو. او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو. دې کې زه خپله خوشحاله یم چې په دې کار کې یم.
د محل واک همکار نورګل فروتن چې له نوموړي سره په خیریه فعالیتونو کې مرسته کوي، د محل پاړه وایي چې هغه یو هڅانده او مهربان انجلۍ ده.
محلوا دو کال کې یو ځای کار کوو. د محلوا نه زه مخکې هم دې سره پیژنم. محلوا ډیر کارونه د خیریه بنسټ کارونه کوي. دا یو مهربان انجلۍ ده، بې کبره ده، د سې خارنې کې چې زه ستاره يم ټول غونډې یو شې ده.
د قلم لار ټولنې مشره تولا ویسا چې محل واک ورسره په ځینو کمپاینونو کې برخه اخیستې دوايي. د محل واک غونډې د نجونو او میرمنو کار ځکه ګټور دی چې په افغاني ټولنه کې ډېری میرمنې بې وسه او بې کسه دي، او د دوی د ژوند کیسې د محل غونډې نجونو او میرمنې خیر سپړلای شي.
دوی ته هغه کورنۍ لستونزو لا خبريږي کوم چې کورنې دی، کوم چې کورنۍ ورده غاړي دی، د هغوی کورونو ته ورتلای سي، دا د هغو لاسنیوای کی. دا تر ټولو بهتره ده چې دغه سي د نجونو د پاره یو انجلی پیدا سي، یو ښځه پیدا سي، یو افغان خور پیدا سي چې همدغه سي کارونه وکړي. نو د محل وا کارونه چې زموږ سره په کوم کمپاینونو کې برخه اخیسته او دا کوم فعالیت کې د ستاین ورد، او دغه سي کارونه باید نور هم د دغه سي ټولنې لپاره ادامه پیدا کړي.
شاعر او لیکوال فدا محمد باران وایي محل تل د بیوزله کسانو سره مرسته کړي چې ځوانانو ته لا نور سره د مرستې کولو یو خبیل غده.
اغلی محل وا زموږ د وطن یو ډیر مهربانه پیغله ده. هغه هر کله د غریب او چاره خلکو لاسنیوای کړي، خپل تللی د غریب خلکو لپاره دې کړي، شپزی کړي، شیانی ورته پخ کړي، بیا یې غوی ته په ډیره مینه او مهرباني ورکړي. مکتمل رچنوریم لا غلی محل واکس تک دی غلی محل واک په چیر دی ارمانو خلکو لاسنیوای وکي، مرسته ورسره وکي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جرا شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه دور کړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
محال واک وایي که څه هم له ستونزو سره مخ شوي خو بیا یې هم خپلې خواري کړې او اوس ډېرې لاسته راوړنې لري.
ما تر اوسه پورې په څلور سریالونو کې کار کړی دی په همدې 500 کالو کې، او تقریبا 500 فلمو کې مې کار کړی دی چې تر دې ډېرې لاسته راوړنې لري. د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلټر ما فلم چې هغې کې مې هم یو جایزه واخیستله چې جشنواری بین المللي مهرګانو، او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته د بهترین هنر پیشې جایزه راکړل شوه.
محل وایي په افغاني ټولنه کې یو ستونزه دا هم ده چې ټولنه یو کس په اسانۍ نه مني، خو د ځان په اړه وایي چې خلکو اوس منلې او ډېر احترام یې کوي.
زه دې شناخت نه ډېر خوشاله یم، زه دې شناخت نه چې خلک ما پیژني د هغوی د رفتار نه ځان سره پوهېږم چې هغوی زه څومره موافقه اوسېدلی یم تر اوسه پورې. د دې نه چې داسې یو څوک چې ما ګوري همیشه یو زما فن دی، څومره مې هغه راضي ساتلی دی. او خوشبختانه زه چې همیشه خپل مینهوالو سره روبرو کېږم، ماته ډېره انرژي راکوي. یعنی منفی کومنت ډېر کم وخت داسې کېږي چې منفی کومنت واخلم، خو نور همیشه دوی زه تشویقه کړی یم، همیشه زما ډېر احترام کړی دی، ډېر زیات احترام کړی دی. شاید وکیلانو وزیرانو څوک دومره احترام ونه کړي، مګر کله کله چې ما فن ګوري هغوی زما ډېر احترام کوي، او دا ماته نور هم انرژي راکوي. بیا زه احساس کوم چې زه اوس یو مکمل انسان یم.
په افغانستان کې د سینما په برخه کې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه کم دي. محل واک وایي یوه هیله دا ده چې کواس او امکانات پیدا کړل، غواړي د هغو ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه برابر کړي چې له سینما سره علاقه لري.
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې لږ ګرامه شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لاشي زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، همدلته دکترا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. هغه کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یوه لاره دوی ته پیدا کړم چې دوی راشي مستقیم درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکوي، تیاتر درس ورکوي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم لري شي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاه خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی، نو زه به حتماً د سیاسه جوړم چې هغه کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه انجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس وایي، د سینما درس وایي. بیا زه دوی یو پل وسیږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم.
ځوانانو ته د محل واک پیغام دا دی چې د ځان، خپلو هیلو او ټولنې لپاره دی یو څه وکړي.
ځوانانو ته مې همیشه ما دا پیغام درې چې دوی باید همیشه په ځان باندې کار وکړي، ډېر کوشش وکړي، ډېر محنت وباسي. یعنی که سوسو ځلې هم دوی شاته وغورځيږي، بیا هم باید پاسيږي، بیا هم باید یو څه وکړي ځان له خطره، که هیڅ نه وي حداقل د بیکار کې نسلونه ډېر ښه دی، حداقل د دې کې نسلونه چې تا کوشش ونه کړي او شي ته سبا مثلا زوړېږي، تر ځان سره دا خبره کوي دونه عمر تېر کړي، مګر ما خپل د ارزوګانو او هیلو له خاطره هیڅ هم ونه کړل. د هغې کار نه ښه دی چې ګټه ټول عمر هم زحمت وباسي، فکر کوم مغه زحمت وستل په دې معنی چې یو ځای رسیدلای.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر بی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو
هم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پو غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پو غم دے پوہن کرو وز دیر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا زندگی تیرو وجود پر ہرونو نہ میاں رکھی